ها بودند که صدها تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم و تأسیسات عام وارد کرده است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې نن په استانی کې د شانګهای د سازمان دویمه او وروستۍ ورځ ده. نننۍ غونډه کې به د افغانستان اړوند مسئلې څېړل کېږي. د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو له هغې ډلې د داعش او القاعده حضور ته اندېښنه لري. دا چې دغه اندېښنې څه دي وړاندې درته په اړه تفصیلي راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. استرالیا خپله یوه تجربه کاره ډیپلوماته امیندا مک ګریګور د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکله. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینسی ونګ پرون په یو بیان کې دغه خبر ورکړ. مک ګریګور به د افغانستان لپاره د استرالیا د پخواني استازي ګلن میلز په ځای دادن د مختوړي. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی چې اغلی مک ګریګور به له قطر کار کوي او له هغه هیوادو سره به په تماس کې وي چې پر طالبانو فشار راولي چې بشري حقونه رعایت کړي. مک ګریګور پخوا د استرالیا د کاناډا او لبنان په سفارتونو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او د استرالیا د حکومت د صدر اعظم او کابینې جکپوري سلاکار پاتې شوی دی. دا استرالیا د دفاع په وزارت کې هم د کار تجربه لري. د طالبانو عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د امان الله خان ښارګوټی په غیر قانوني ډول پر دولتي ځمکه جوړ شوی دی. دا ښارګوټی په 1550 جریبه ځمکه د جمهوري نظام په وخت د پغمان په قرابل کلي کې ودان شوی دی. د طالبانو د ځمکو قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې د دې ښارګوټي د مځکې د مصادرې حکم وکړ، خو تر اوسه دا خبره نه ده واضح شوې چې په دې ښارګوټي کې چې کوم خلکو په خپلو پیسو ځمکه اخیستې ده او کورونه ودان کړي دي له هغوی سره به څه کېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په څلورو زونونو کې د مځکو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سره تر لیدو وروسته د دواړو هیوادو د ګډې تجارتي خونې پر جوړېدو سلا وکړه. د بختر اجانس د راپور له مخې نورالدین عزیزی د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خواجه یوف سره د تجارتي ترانزیتي د افغانستان د ریل پټلۍ او د ازبکستان سره او د ازبکستان له سرخان سیمې تر پل خمري پورې د برېښنا د لیک په تړاو خبرې وکړې. عزیزی او ورسره پلاوی د سېشنبې په ورځ تاشکند ته تللی و. له نږدې درې کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د ازبکستان له اوسنیو چارواکو سره یې اړیکې ښې دي، خو د ازبکستان په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د سنا د پخواني غړي هدایت الله خان په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د پاکستاني پولیسو په وینا دا چاودنه پرون هغه وخت وشوه چې هدایت الله خان د باجوړ د مډول سیمې ته په موټر کې روان و. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویلي دي چې په دې چاودنه کې لاس نه لري. هدایت الله خان د خیبر پښتونخوا د پخواني ګورنر شوکت الله خان ورور له 2012 کال تر 2014 پورې د پاکستان د سنا غړی و. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې سبا تر نیمه پایلو بمخکې اسپانیا له جرمنی او پرتګال له فرانسې سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال اتلولۍ لوبې د جون په 14مه په جرمنی کې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې دوهم پړاو یې د 14 لوبډلو ترمنځ د سې شنبې په ورځ بشپړ شو. اوس اته لوبډلې سیالۍ ته سره پاتې دي. د دې لوبو پای لوبه به د جولای په 14مه ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لاندې خبري برخه کې دا راپور اخلو چې نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دغه سرمشریزه پرون د قزاقستان په مرکز استانا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جن پینګ لخوا پرانستل شوه. ویل شوی چې د نن ورځې بحثونه به تر ډیره د افغانستان پر مسئلو ورټول وي. تفصیل احمد شبراور.
د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د سیمې امنیت او ثبات د اجنډا په سر کې دی. همدارس په دې غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې نن دوهمه ده له مخدر موادو سره د مبارزې پر مسله خبرې وشي. د شانګهای د سازمان اکثر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش القاعده او بیا شمیر نورو تروریستي ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستان دوی ته تریاک او هیروین قاچاقي شي. د شانګهای د سرمشیزه نږدې دوې اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ د دفتر مشر روزا اوتنبایو په خپل راپور کې وویل چې له افغانستانه خبره شوې تروریزم او افراطیت هیوادونه اندېښمن کړي دي چې په دې برخه کې او له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې پراخو همکاریو ته اړتیا شته. د شانګهای سازمان اکثر غړي هیوادونه د داعش خراسان څنګه تروریستي فعالیتونو ته اندېښمن دي. د ډلې نږدې درې میاشتې مخکې ماسکو ته چیرمه پر یو حال د بریټ پر مهال 1340 کسان ووشل او د دې سازمان په بل غړي هیواد ایران کې د جنوري په دریمه د 14 پترس کې تر سلو د ډیرو کسانو ژوند واخیست. د شانګهای د همکاري سازمان د 2020 کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی دی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان د دوغو غړو ترڅنګ د قطر او سعودي عربستان او ترکیه په ګډون 14 شریکان لري. د شانګهای د مشرانو په نننې غونډه کې به د قزاقي سرچینو په وینا دا مسله وڅېړل شي چې څنګه د راتلونکو دریو کلونو په مخه په سیمه کې د ترهګرۍ، افراطیت او بیلتون پالنې سره مبارزه کیدای شي او تر 2019 کال پورې څنګه د مخدر موادو پر ست ستراتیژي جوړیدای شي.
و موریدل چې د شانګهای د سازمان په سرمشریزه کې نن په دوهمه او وروستۍ ورځ د افغانستان مسلې څېړل کیږي. د شانګهای د سازمان غونډه په استانه کې پرون د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جینپینګ لخوا پرانستل شو. د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنه د افغانستان امنیتي وضعیت ده او دوی وایي چې په افغانستان کې د داعش په څیر نړیوال ترهګرۍ ډلې شته، هغه اندېښنې چې په خاطر دې د طالبانو حکومت رد کړي. نړیوال او د سیمې هیوادونه دغه راز د طالبانو غواړي چې د خزو د حقونو مسأله جدي ونیسي او د خزو د تعلیم او کار حقونه ورکړي، خو طالبان بیا دغه حقونه کورنۍ موضوع بولي او لنړیوال غواړي چې پر دوی د پدې مسأله کې فشار نه راوړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوی په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ د جولای په درې مه په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د انجونو د زده کړو او د خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او وی ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو سازمان من راستیالی روزمری ډیکارلو ویلی د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده زیاته کړه.
موضوع متنو استاد چې کوم خبر دې زده کړو دا مبارک څه دی د دوی په غونډه کې راشي نه دي چې د کومه وروسته کومه غونډه کوي هغه دوی پر ارتباط لري، خو زه بیا هم تاکید کوم چې دا د زده کړو موضوع د خزو موضوع ځینې شیان چې موږ ستونزې په افغانستان کې لرو دا زموږ کورنۍ موضوع زموږ کورنۍ اړتیا ده، موږ دا هیڅ کوم ځای افغانستان ستونزه ده نه دې نړۍ.
مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل په لټه کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالي او د دوی درې میناستې مشر روزماری ډیکارلو سیشن به پورس لا افغان خزو د مدني ټولنې له استادو سره تر ناستې ورسته په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته پکتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنه دوه ورسته پر خزو د غنو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ لشپګم ټولګي او پورته تر بوهندونه انجونې لزده کړو راګرځولې دي. لزده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د خزو انجونې اساسي حقونو د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. لدی جالي دوه ونجونو چې نه یو غختل پر راپور کې نمونه خبره سي ازادي رادیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی په خپل د ستونزو سره مرسته کړي نو ځکه د حل لارې په لټه کې نه دي. کچېره دوی غختل چونجونې درسونه وایي نو دوی به د مکتبونو او پانتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درسوی له وړاندې به موانع نه رامنځته کوي.
طالبان موجود تاثیر دخترانه په اچ پی دي گرفتن. طالبان د نجونو لزده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول لنجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکره پر میز د دې لپاره وي چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زده کړې بندوو.
د طالبانو د حکومت ویان چې د چهارشنبې په ورځ د دوهې درې میاشتې په اړه معلومات ورکول دا غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته یې کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلیرویس هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړي دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره یې په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتانامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپلو دوو وګړو د ده په خبره په امریکا او ګوانتانامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشي کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنکړل او وی نه ویل چې د ګوانتانامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوهې په درېم ناسته کې د هیوادونو ګډونوالو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړې دي. د دوهې درېم ناسته د جون په دیرسمه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو د محل په ټول افغانستان کې د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ او 1290 څپو خبرونه لري. په افغانستان کې یو شمیر خزینه خون کی وای چې د طالبان حکومت له و اړخ د دوی ماشونه سم نیمایي کم کړي او لبل لوري دغه کم ماشونه په ورکړه کې هم ځند رامنځته کیږي. دغه خون کې د طالبان له حکومت او نړیوالو مستو غوړي چې د تنخواه په ورکړه کې بیړه وکړي او په خپل وخت ورکړي او دغه راز دوی غوړي چې بیرته ماشونه هم مرتل ورشي. دا چې دغه خون کې نورې څه څرګندونې لري تفصیل به په دې راپور کې لا به سپوږ مې نه وورو.
د پلازمینې کابل د یو شمیر خونځې یو خون کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی ماشونه زندولي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره لدې چې د دوی ماشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي، د دوی میاشتنی ماشونه یې زندولي هم دي. د کابل دیو دولتي خوندزي یو سرمالمه چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
ماشونه 5000 شوه، 5000 ماشونه 15000 افغانۍ سوي او د میاسکی هغه هم رانه کړی وای. داسات میاسکی ټولي راکوي وای. ماشونه مو ځندیدلې دي ټوله اندېخمنیو. خوندزي ته خون کې لټیرې لري ځایونو راځي، زینې کونډی دي او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل خار دیو بل خونځي یوې خون کې چې نه غختل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي خون کو ماشونه کته راغلي دي، نو 15000 ماش سره څوک انش کولای د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو هداقل هغه ماشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لګ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي. نو هغه ماشونه هم زموږ ځندول شوی دي او کدي سنځي ته پاملرنه وشي ډیر.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې زینو سیمه ایزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې د دغه وزارت د خزینه کارکونکو ماشونه ځندیدلې دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی، لیکل شوی چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو ماشونه یې 15000 افغانۍ ټاکلی، ورسره د دې وزارت د خزینه کارکونکو د ماشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د خزینه کارکونکو ماشونه ځندولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15,000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې یې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې سبا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو ټاکنې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې په لومړۍ مرحله کې 43% لږو رای ورکوونکو خپل رای وکارولې. د ایران مشر آیت الله علی خامنهای اوس ویلي دی چې په ټاکنو کې د لږو خلکو ګډون له نظام سره د دوی د مخالفت په معنا نه دی. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی دی. لومړی پړاو ټاکنې چې تیره جمعه وشوې هیڅ کاندید پکې ونه توانید چې تر 50% ډېر رای خپلې کړي. د همدې له امله انتخابات دوهم دور ته وځنډېدل. په لومړی پړاو کې لږ خلکو رای ورکړي. هغه کسان چې د رای ورکولو حق درلود څه باندې 80% کې انتخاباتي حوزو ته ور نه غلل چې رای ورکړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنهای د چهارشنبه پر سویل په انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون د مخالفت په معنا نه دی.
البته در مرحله اول انتخابات
د یوهی د انتخاباتو په لومړی مرحله کې چې څنګه څوک تمه کوي خلکو هغه څه برخوانه خسته. ګډون تر هغه کم وو چې تمه یې مشکوله او داسې اټکل کېده. که څوک داسې وانګیري چې دغه کسان چې رایې نه دي ورکړي دا د دې لپاره دي چې له نظام سره مخالفت کاوه دا به د دوی سخته تیروتنه وي. خامنهای په ایران کې وروستۍ پریکړه کوي او بشپړ واک ورسره دی. د لهغو وسایلو او هغو مؤسساتو چې واک ورسره دی د انتخاباتو او د ایران د کورنی او بهرنی سیاست لوری تعیینوي. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات تقریبا یو کال تر ټاکلې مودې مخکې تر سره کیږي او دا ځکه چې د دغه هیواد مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی سش کال د می په میاشت کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د ایران د رژیم له لوري انتخابات له نړیوالو اصولو سره ډیر توپیر لري چې د ولسمشر د ډیرو کاندیدانو نمونه د رژیم له لوري تر انتخاباتو مخکې له لسته لري کیږي. دا ساجی راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د سید جلیلی او مسعود پزشکان تر دوهمه مناظره وروسته هم د خبري کیږي چې انتخابات په خلک تحریم کړي او هم په انتخاباتو کې د ګډون خبري کیږي.
اوریدونکو د دغه ساعت خبري ټولګه همدومره و او سمراځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان پیشلیک درې ټکه چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زور مخون تر ما باندې. ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې کې پر دې کتاب باندې.
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعره چې دی پاکستان په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پر شعرونو شیبي کې هیڅ د ماسټري تیسس لیکلی.
خپل کاون صاحب ژوندۍ دی شکر ډېر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي ځکه مورته پښتنې کې خو دې او هغه زما پښتنې ته ډېر اورین تنجیز او ورکړ.
او د کولالې مومند لنډه کیسه لر.
سیاله د کولا پننداره وا چپخی وخویدله او جووری کاند ته ولویدله کاند کی تور تیار وا
د افغانستان د پښلیک درې ټکه چاپ شول. شاید پیشلیک ته کلمې لاوري دو سره دا اوریدون کې پام یو اکیډمۍ ته ورواوړي. خدا سينه ده دا کار د جنوبی پښتونخوا نومیالي تاریخ پو او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لاند راتلونکو کې د دې درې ټکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لوی غونډه جوړ شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یو لار ده چې په دې ورسیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یو هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو پر راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی شو پوهیدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساينس ته څنګه په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجی صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داوود خان تیر پکشي کې د 15 کلن ده او د ډاکټر نجیب الله دوه کاله او د مجاهدینو څلور کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبانو لومړی واکمنۍ شوله هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د پنځو شپږ زورو مخونو تر ما باندې ما پنځو سکاله د ژوند پر بازه لیکي پر کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له شک سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د څو زره مخه ستا سو یاد کړو دا ټول ټکونه شاید د خوم رسی دا تاسو سره
تقریبا د غونګي کیز د پنځو شپږ زورو تر ما باندې
دا مواد سم په دیتا راغونډ کړی دي. دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او تر لاسه کول هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې که تاسو لږ څه معلومات راکړئ څنګه مو تر لاسه کړی دي؟
شیبر صاحب ما ام سی په بوتنی کې کړی ده، په نباتات کې مصري کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ مستخو ساينټیفیک انالیسز یا تشخیص کوو، نو دې سره موږ هغه میتډ غوره کړی دی د جدید دور باندې. یو خو رسنی دی، پریس میډیا ده، هغه کې مې نړیوال یو رسپانی دا اوسخه مخ خبرونه راټول کړی دی. په هغه کې فاینانشل ټایمز ورسپانه د برتانیې، ډیلی ټیلیګراف دی، د امریکای کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه، د نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن ایگزامینر او داسې نورې میوزیک مجله او داسې سیګر زم تقریبا سل سایټونه زما سره ست بیل بیل چې هغه تر ډیره اندازې مستند ورته ویلی سو. یا هغه ډېره څېړنه کړې ده، خوارک شوې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې معیارو ته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي د ناپیلتوب د بولې یا یو لور ته مایل نه داسې خبر راواخمه، په ازاد فکر یې ولیکم. دویم شی د ثور د کودتا د شپې څخه، یعنې د 8 اپریل د شپې څخه نه له ثور اتا ده، دا هغه څه بیا د 2003 کال پورې بی بی سی امریکاجا، بی بی سی اردو و پښتو دواړه لومړی پښتو ولا بیا ورسته اردو بیا ورسته پښتو رااله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا دې خبرونه مې په درې زره شپږ سو کې ستان کړه ټول کړی دي په متواتر توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده. دریمه سرچینه مې زه خپل تللی یم، وار په وار تللی یم، دا اشخاص سره مې مرکې کړي دي، دا هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت د مشرق ده، جنګ ورځپاڼه دي، د پاکستان قومي ورځپاڼه دي، په اردو د دې سره مې دغه کړی دی. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال و محمد حسیب سمیم و محمد عارف قروال و استاد ببلا رفی صاحب دی ملگور از ماستر پا داغ برخه که مشوره امشه مشوره را کری دی اصانی پا کابل که را تا پیدا کری دی و پا پیشور که د علوم اکاډمۍ ته لار وسوله. د علوم اکاډمۍ ته زه په ډېر وار ورغلی یم. د بېلګې په توګه د حفیظ الامین درې میاشتې زده وه. د حفیظ الامین شپاړسم سپتمبر 1979 در ویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علوم اکاډمۍ ته. هغه وخت هلته کار کوي. نو په هغه کې مې بېلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد، د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکشنونو مې په لاره ولیدي، خصوصا د دغه د حفیظ الامین درې میاشتې پیر مې راخستې دي. دغه خبرونه راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې، د دې سیمې مواد راخستې دي. بل بیا څه په صدقه کې ده د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې د ریوان لاندې د جولو کلو پیش هم په نت کې چې سر چې وکړه پیدا کېږي. هغه مې کتلې دي. دا په هغه کې مې چان کړی دي چې باړلې دي. څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلې دي. یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیش را وړي دي. یعنې زما وسه ویدي چې برصاف یو سرچینه مې نه ده پریښې چې دا هغه څخه مې څه نه دی راځي.
حاجي صاحب ولی محمد دا کوم شنس تاسو یاد کړل، دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی. لیکن په اوسنی وخت کې کېدای شي چې تاسو امریکایي ورځپاڼو ته مو اشاره وکړه، لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل اوس خو لا اسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات د ورځپاڼو را واخلي څوک. لیکن د داوود خان د وخت د کودتا را وروسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو ډېر سخت و چې څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکړي.
زموږ یو شی ست زلندن له تلین دلندن د سنگاپور پورې وزیدل یم. نور خلک چې ولر چې سیلونه کې سوغاتونه راوېزه په کتابو په ورسپانه په دې کې ورکومه خلکو سره ملیدل. پاره کې اوس د دې چې څه شاندار کتاب کولم لري ټوک دی باید وخت چا څو وي. مګر دا دونکو وخت یو خوري هغه ملک تاسو مهرباني وکړه هغه شان اوس لاس راځي. بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد چې هغه لیکلي دی یو ډېر ځخین کتاب دی چې پښتو او مخه ګرځي د افغانستان په حواله یا د څنړوالو کیس په حواله. پاره کې د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی الیوټ نیجه. هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنی چارو وزارت ته لیږي هغه مې ژباړلې دي. یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي دغه استاد مې پیدا کړی دی. دا مې ورکړی دی. او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه. دا د 1908 څخه چېرلې په انګریزي کتاب دی. د ریلیشن بین پاکستان او افغانستان د اسلام آباد کې چاپ شوی دی. نور د کتابونه چې هغه د تیښې ورکړي دي یا اخبارونه د اخبارو کلکشنونه دي دا کړي دي. هغه سم کې شرې سلې دي د سردار داوود په اړوند یا د کتابو څخه ډېر وخت دا کتاب ډېر سره وخوري. اوس دویم او دغه څلرمو پنځم ټکونه چې دي هغه چاپ شوی دي. ولې په هغه وخت مواد ما معاصر تاریخ څېړلی دي. معاصر تاریخ په شلیک مې لیکلی دي. دا هغه پیښو زه خپل لګوایم او دا زړی چې دي هغه بسم سرچینه کتلې.
تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته اشاره وکړه. د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرري چې نن سبا خلک ډېر یادوي د کانګرس وبښي ډیجیټل لایبرري. تاسو هغه ته لار نه ده کړې آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کړي ځکه لکه څنګه سیمه ورېدلې دي پیغه کې د افغانستان او د پښتنو او د سیمې ډېر زیات معلومات خو نشته سوي دي.
زه خو ډېر د زړه د دې زمون ژوند په یو ډېر پاسپات سیمې کې تیروم. دا یې چې ما کوم کار کړی دي ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان په شلیک کینزل کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ سوي دي څه مسیدي دي پر پرډینګ وایي او پر دې کتابونه کار روان دي. ډېر مهم کتابونه دي. پاتې دغه نیبراسکا پونتون دی په دې کې ډیر مواد افغانستان په حواله ست چې ما ډاونلوډ کړی دي هم ژباړلې دي ډیر مواد ست مثال په هغه کې یو زما لاس ترالی د کابل ټایمز کلیکشن دی د 1960 د لسیز څخه راخستی دي بیا در څور بوده تا پوری ډیر مهم ده دی تقریبا چې ما په پنځه کې کتلې دي د سوکا شان په شي کې دی په دې کې خواری غواری دا شان کار خو تا سو در معلومه ده شی بر سبدا دی و اکادمی کار دی خو بیا خونو تا تا در معلومه ده پا افغانی طوله نکی یک لوست کم ده سردار داود د زیوال پر وخت د سور په د تار اتله په افغانستان کې د زړه کچه لس بي ساده ولا لس له نو درې شزنه اصول کې و نه لري نه نیوي تي ساده نه پوي ولا نو د شي چې لیکه دا هغه ويم کې نه یاغه خوم سړی ما یې سکیه تر اوسه دا روجان روان دي زموږ سپي په ټوله نه کې د علمي شانو خبرول او هغه ویل هغه چپول ډیر من کار دی نو موږ په دې لکه و خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسو الله پاک به د زموږ ستې ټولنه په شعور وبسولې نو ځوانانو ته زما امید دی چې ودا نور تخپل پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دی چې دا کرونولوژي ده ورزنی پیښې ده موږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفزو ولر دی موږ د خپل اصل او نسب مبارک مستند شي نه لرو هغه وجه دا ده چې موږ تر وهلې ده مګر کلام نه دی کارولې ده کلام نه کار نه دی اخستی
حاجی صاحب ولی محمد مننه
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د جون په وبښتم ماشم یعنی تیرونی پنځنبی په لوګر کې د سنزلګل اطلسمه کلنۍ مشاعره وشوه په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته د مشاعرې ته د ځای وسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمیر بنوال ورغلی وو نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش
وې زل کړنګ بالا اقرار د کابل ته پزل جوړ باندې بالا تا ورتا او زده دی وز له ولس خړ پړ انځور ته هم تر تور په خپل باټه ورتا او داشنا یاد بدرګه د نکرم راتا حیران پاتې ما تا ورتا او زه خو شاعر ځان ته ویل نه شم کګیره پرې د یو ګلا تا ورتا او فانی ژوند ملنګې مزکا شکر چې خوې می ده بچا تا ورتا
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزي پښتونخوا هم یو شمیر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبي راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغیزمنې وبللې د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم ویل
او د مشاعرې تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق او رسر بلې دا غختل کیږي شاعران او لیکوالان خپل ادب په چوکاټ کې خپل وختونه کوي هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغه شی د دې بازو په یحیا ذوق خلک دي دوی څنګه لدی ادرس نه خړوب کیږي
شاعران د لوی یا وړو مشاعرو جوړول لدی قبل هم د ارزښت ورګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي د پکتیا اوسیدونکو او شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعره چې دی پاکستان په د ځوانانو شاعرانو باندې ډیر ښه تاثیر غورځوي ځکه چې کچېری د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو په لوم شاعره کې واورو لږه زه هم تاسو خو مثبت فکر اخیستلای شو د خپل شعر لپاره یعنی خپل شعر کې زموږ ډیر تغییر راځي یعنی شعر پخی
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازدګر محل پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه بیتونه غزل او نظمونه ولوستل دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل
یو د ټکن درارمې ګران وطن بل د مس مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال خای سونه تصویرونه اشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي
دردونه تا
تکلیفونه سخت وخت دې کړې ډېرې بس تیر کړ دا تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دې جوړ کړې هوا لدا شړې او دا وړې افغانستان
د لوګر د سنځلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهان زیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړ. اوجونا زلمیمو د نوړه ر وجو کا چلی کا چې چې نوای په دې چم کې د پښتو پرابلم په یارانا کې کمازان رقیبان خامہ خالی ګل خامہ خاله دی په خاطه
د سنځلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په خواند استرانم کړل چې د مشاعرې فضا یې رنگینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسیدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم ک
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې لدی تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. سرګردان اور پسې درزم، رانه ورک شو وطن چیرته. ګرځاو مې په اوګو مې خپل خاوره مسافر، راته وای یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته. او اواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. اواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلې خاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لک تودو خطر نه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟ لک تودو خطر نه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شیر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلای دی. لاخلی گهیت سخبه وارو چه ده کون توفانی ده شیر کمی برخیه پا ده تیزیس که راس پرده لیدی.
پا تیزیس که می ده کون توفانی ده شیر نستالیجی برخه سیرده لیده. ده قسمه ده موضوع ده از من موضوع شوه ده تیزیس ده خپلا دوی برخه لاری. ام ده کون سه پا جوان بنده غا گیده لیمه او همی پا ده پا شیر که ده نستالیجی کارخ بنده. زکر چه ده ده کون سه پا جوان ده شایری بنده لمرانه اثر و چی دیکل که ده. نو زکر اومی وقتل چه لمره پا جوان سیاسی فعالیت، افکار، اثر، او دا برخه کې دي دا ټول پکې تشریح کوم. او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او د پښیرونو کې نوستالوژي کې بیل کې ورته تشریح کړی دي.
هغه نوستالجی ځانګړتیاوي د نوستالجی په برخه کې کوم ځانګړتیاوي په دې شعرونو کې شته هغه څه دي؟
نوستالجیا خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالجی به خاطر زیات د پښیرونو کې لیدل کیږي. یعنی کډوالي خپل د نوستالجی لامل کیږي، بیا درد د دکه افسوس د یعنی د خپل د خپلوان د بلتون چې کله انسان خپل خپلوان بیلیږي دا غوي په دا وی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کې دا ټول نوستالژیک دی خپلوان مرکی کې یا خپل د وطن د خپل ځای نه چې کله یعنی ور سره بل ځای کې د خپل ځای نه سره مخامخ کیږي ګوري خپل وطن ورته یاد کیږي دا ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي او په پایله کې دا شیرونه له انسان لیکل کې چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبجان که هیڅ دا خو د نوستالژی توضیح شول خپل دی کون سب طوفانی په شیرونو کې هم د غړخ کومه ځانګړتیا لري؟ یعنی د دې شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک که څه هم تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواد بهر وي یو څه نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لري والی برخه ډیر زیات فکر راغلی دی ځکه هغه
یعنی او بخښه یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د شار د خلک کوم شان ډیر یاد شي بده
وطن کور کلی خار خپل ملګری یادوي خپل کورنۍ یادوي خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې تری پات یا وی یادوي خپل وطن یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وسپړل اوس ما د نوستالژیک برخه بیا په څو نو باندې وو او ویل چې لومړی د وطن یادو د وطن په یاد زخت زیات شیرونه وی دي اوس هم کومه د کوم څه طوفانی د غوسنی نیم شیرونه چې موږ ګورو چې په فیسبوک او د نور رسنیو کې خبرې نو دوی هم موږ
چې هغه د وطن په یاد ډیر زیات شیرونه لیکي. او دا موضوع د کون طوفانی د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي؟
نه دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیڅ چا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی دا کون صاحب داسې یو شخصیت دی چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی دغه په ژوندوني وکړم نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړ او ځکه مې دا وسیله چې کاون صاحب یعنی د کاون صاحب شاعری په ډېر سیرونو ارزي دا غو په شیرونو کې قسم بولونه تا وګورو دا غو په شیرونو کې خپل د شیرونو فورمونه تا وګورو آزاد نظمونه د غزل دی یعنی ترکیبونه تا وګورو یعنی د دوه شیرونو د ډېر سیرونو ورته ویل لري چې ډېر سیرونه په باندې وشي د کاون صاحب شیرونو
په کوم شاعر یا لیکوال چې څنګه ویل کل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلات سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوي؟
زه خپلم له دوستونو سره ډېر زیات مخامخ شوم او ما خو دا څه چې مقالې پر اکبر کارګر صاحب لیکلی وو او سید اصغر هاشمي صاحب چې د کونړ پوهنتون استاد دی نو هغه د کلیات د از کاون طوفانی صاحب د شیرونو کلیات د لاست ټول د شاعری چې دی د ټول په دوه کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړی ما صرف هم دغه دوه مخزه درلود نو د خپل کاون صاحب ژوندۍ د شکر ډېر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر اورینګ تنګیز ځواب ورکړ او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپل ژوندۍ وینو هغه خپل مخز د انسان ته
د افغانستان د پوهنتون جنټیسیسونه چې ما کتلې دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړل چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډیر څه لیکي په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي ځکه چې دا بیوګرافي دی یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډیر وړه اشاره ممکن ورته پکار وي چې دې ته اشاره وشي څنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدلار شوونه کوله چې د ژوند په اړه کوم باید څول کې
هو کله چې موږ خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا د موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومه برخه فکر راوړو کومه برخه فکر انوړو لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو هغه پرپوزل وکړل شو پس لاغه چې تایید شو بیا موږ ورسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ د کلار خود استاد موږ ته نظر راکړي او راکول او بل دا چې بورډ بورد تعینی د پانتون لخوا پرپوزل کتل لپاره پرپوزل کله چې موږ پرپوزل جوړ کړو بورد مو ورک بیا پس لاغه ماته دا موضوع تایید شو ما په دې باندې کار وکړو
لاغلی که هیڅ څه مننه دوی په خپل تستس کې د کاون توفانی د شعر نوستالژي برخراس پړلې ده نوستالژي یو غمجن لخوان سره مل احساس دی چې د تیرو شیانو انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي دغه مفهوم د همدې یوناني کلمې دنن هم تغشتی دی نوستس په یوناني ژبه کې کور ته د ستنېدو معنی ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې هم موسیقي ته او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
دا پښتنه کله نه کله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي په هیرونه څه ګټه کوي د تلند تاسو سبب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د انلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکشه غړي ګلالي مومن تر لاسه کړي لدوی باور
دا سي لند مو د ملک کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسه ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیمه جان غینی پیل په دوو غټورو پریزنټیشنونو وکړلو په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندوري کړو او هغه بهیروالې چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن و هڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالي جادویی سفر
اوس هم دا کیسه لاغلی مومن څخه اورو
د خار لا آبادی ډیر لري په یو زرغون او خولي کلی کې د سیالي په نامه یو انجلی ژوند کاوه سیالي د ناڅا په یو چپی هیدلو سره مینه لرله او په همدې پلمې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن ګلان ونی او هر ډول بوټي ومندي وی پیژنې زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي یو ورځی پریکړه وکړه چې د کلی په پای کې لوی ځنګل ته لاړ شي ځکه په کلی کې به هر چا دی وی جادوئی ونی کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده خو تر اوسه چا نه ده موندلې سیالی د جادوئی ونی په حق له دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی د دې سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یو مڼه یو څه وچه ډوډۍ یو ټوټه وچه غوښه د پنیر یو ټوټه او د بو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسی سره روانه شو هغه په ځنګل کې وګرځیده د چینینه په تیری د لوی د مرغانو نغمو ته غوښ شو عجب کله چغاری جوړ کړي وو یو څو وخت ورته ودرېده خوندې ترې واخیست لکه مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړې احساس وکړ ونی لوی او ګلان رو خانه ښکارا کېدل سیاله پوښوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده سیاله د کلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه سیالې په چغو چغو ویل مرسته وکړئ مال دی تیاری کندی و باسی چوک شتا؟ ده سیالی بخت خوو یو خیار سپیل پورتا پا سیالی غک وکر هو مخفه کیگا زبا دی لکندی را و باسم سپی پرنگ خر اول وجود نا کچنه و خو خیار و پامی دوینی اگدی چانگی تا شو هغی سیالی تا ورخکا تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوینی دا چانگی پا مرسا لکندی را و وطلا سیالی پا خبلکا چوڑا که دو وخی خوندور روتا سپی تا ورکرا دو دوستای لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپی نور دوستان ول هغی سپی و پوهولو چه دا جادوی وینی پلتا پسی را وطلی دا سپی ورطا وویل چه دی بای هم مل شی تر چو زر تر زر جادوی ونا پیدا کری سپی پا زنگل که بلد و او حضای کولا چه سیالا دوونی پا پیدا کولو پسی پس هم لار روان ووسی او بیا کمی کندی تا ونلویگی سیالا دی سپی الملگر تو با خوشالا و او نور پلارا زان لهم نوا دوی روانو چه نا چاپی دوونو ترمنز یو دول زلا ولی دلا ده هم دی زلا پلور روانه و چه ترویی لوی خکولی ونی را ورسیدله ده ده غوانی تنه لکه سرزر او پانی داسی روخانه زلیدلی لکه المر سیالی پلور غک وویل هم دا با جادوی ونوی هغه ونی تنور هم رولانده شوا پا هم دی وقتی لونی پخکولی غک وویل شول ستری مشی سیالی زنگل تخر اغلی ز جادوی ونیم ماستا انتظار کاوه ده سیالی سترگی ده ونی پا خبر اولی دلو سره لدیر هریانتیا لوی شوی دز ما نوم چنگ پیجنی هغی پختن وکره زه هر هغه چوک پیجنم چیز ما پا لطکیوی خو هر چوک ترمازان نشی را رسوله تر دیر زده ورهی ونی زواب ورکر زکه یو زنگره کار هم در سپارم ده زنگل پا بل ارخ که یو باغ دی چه گلانو یخ پل رنگ او جوان للاس ور کرده یوازی داس یو چوک چه زده وره ووسی لکه ته کولیشی چه ده گلانو رنگ بیر تراوری سیالی ده مرستی لپاره کلک جمنه وکره جادوی ونی حقی تا یو کچنه زلانده تخم ور کرد او ورته وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکړي سیالی سم دستی خپل کڅوړه راواخیسته تخم یې هم پکې کېښود او د باغ خواته روانه شوه سیالی په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالی باغ مې پیدا کړلو ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله بخندا بشوا سیالا با ده گیدری لخندا و پویدلا چی تیر باسیه گیدر با کل ونه چیدلا او سیالی تا بیویل چی دا ده جادویی ونی جادو سپه او سیالا ده گیدری پتوکو پویدلی و نور با یوازی ور تخندل بل زیای بیا یوی میناناکی سوی ده دمی کولو او یو چه خوڑولو لپاره خوندی زای ورو خودلو سوی بل سیالی تاویدل را تاویدل او ور تاویل بای سیالی زبا هم در سر ملگریشم زباخت یو زلمخ که هم تللیم کل ازای نده خلار با درو خایم سیالی لخ بلی کچوری خوگا منا سوی تاور کرلا سوی خوشال شولا او پخ بلی دو بول لبو تلا او با وچخلی دوی لدمی و روستا بیا پتک پایل وکرلو سیالا د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده دا باغ ته ورته نه و دا یو غمجن ځای و ټول ګلان خړ مایوسه وچ کلک او بې ژونده ښکاره کېدل سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی زلانده تخم وکرلو د تخم لپاره اوبه په کار وې سیالا شا او خوا اوبو پسی وگرزیده ده سیالی ملگری هم هری خوا تا دوبو پا لطکی شول سیالی خپل ملگرو تا وویل که اوبو پیدا نکلو تخم نکرل کیگی ونی تا با چه زواب وایو گیدره چه دیر چابکا و پا تیزه سره ده باغ پیوی گو خط سندکی کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه را ورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بے درد وجنی بے درد ژوند په به درد وژني به درد ژوند وښ په نارزه کرد ژوند وښ په نارزه